The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
رونو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته داعش د افغانستان په کندوز ولایت کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د جمعې د ورځې د هغه بریټ پړه ومنل چې په لسکونو کسان پکې وژل شوی او ژوبل شوی دی د امریکا د بهرنی اوچارو مرستیالی وینډی شرمن له پاکستانی مشرانو سره په لیدنه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روانو حالاتو او په خپلو کې د دوړخیزو همکاریو د زیاتولو پر سر خبرې کړې دي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ وګرانډي وویل په افغانستان کې په میلیونونو ویزای شویو کسانو ته باید د ژمي له رسیدو مخکې اړین مرستې ورسیږي او طالبان به د مرستو د بهیر خنډ نه جوړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې ادعا وکړه چې د کندوز په ولایت کې د شیعه مسلمانانو په مسجد کې ځانمرګي بریټ دوی کړی. سره دې چې د بختار خبری ادارې ویلي چې په بریټ کې شپږ څلوېخت تنه وژل شوي او یو څلو درې څلوېخت نور ژوبل شوي، خو دوه روغتیایي چارواکو د رویټرز خبری ادارې ته وویل چې د وژل شویو کسانو شمیر ښایي د اویاو او اتیاو کسانو ترمنځ وي. په یوې اعلامیې کې چې داعش خراسانیا ټلګرام چینل کې خبره شوي راغلی دی چې د داعش ځانمرګي بریټ کوونکي هغه وخت پل د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ وچا عبادت کوونکي په جماعت کې راټول شوي وو. په اعلامیه کې د ځانمرګي بریټ کوونکي نوم محمد ال یغوري یاد شوی او دا ښکاري چې د چین د یغور مسلمانانو له لګه کې ورڅخه وه. د امریکا د بهرنی چارو مرستیالی وینډی شرمن د جمی پورز له پاکستانی مشرانو سره په لیدنه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روانو حالاتو او په خپلو کې دوړخیزو همکاري او د زیاتولو پر سر خبرې کړې دي. شرمن د زیارت په پنځمه نه وخت له هند څخه د هیواد ته رسیدلی او دا د بایدن د ادارې تر ټولو لوړ پوړی ډیپلوماټ دی چې پاکستان ته تللی. شرمن مخکې له دې چې د پلاو په کچه د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وویني د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره هم لیدلې دي. د قریشی د دفتر لخوا د هغه له خولې ویل شوی چې پاکستان امریکایي پلاوی ته خوشبینی څرګنده کړي چې د طالبان حکومت په سولې ثبات او د افغانانو د خیګنې لپاره کار وکړي. پاکستان له امریکا سره په سنتي توګه ګډې وډې اړیکې لري، خو په اگست کې په کابل باندې د طالبانو له ډراماتیکي قبضې وروسته یو ځل بیا تر نوي فشار لاندې راغلي. دغه فشارونه د اوږده وخت راهیسې د هغو ادعاو سره تړلې دي چې وایي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري او په پټه د هغوی ملاتړ کوي، خو اسلام آباد یې نه مني. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکا دوه ویشتو ریپبلیکنز سنیټرانو په یو وړاندې کړي بل کې غوښتنه کړې وه چې په طالبانو او په ټولو هغو هیوادونو د بندیزونو ولګول شي چا چې له دغې سخت دریزې ډلې سره مرسته کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي وویل په افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه شویو کسانو ته باید د ژمي له رسیدو مخکې اړینې مرستې ورسیږي او طالبان به د مرستو د بهیر خنډ نه جوړیږي. ګرانډي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په پای کې چې یو ونی روانه وه دغه خبرې د ژمي پورز وکړې. هغه وویل ټول په دې موافق دي چې په افغانستان کې له میلیونونو بې ځایه شویو کسانو سره دي د بشري ادارو له خوا بیړنۍ او بې شرطه مرسته وشي. هغه دا هم وویل چې دا شونې دي او خوراکي توکي، سرپناه او نورې اړینې مرستې باید له ژمي نه مخکې ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبان به دغه مرستو په وړاندې خنډ نه جوړیږي. په افغانستان او ایتوپیا کې د کډوالو او بشري ناورین مسلې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د دې کلنی کانفرنس د جدي بحث له مهمو مسلو څخه وي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په مثبت پیښو کې لکموالي وروسته مرکزی حکومت یو ځل بیا د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې او ویلي دي چې زده کوونکي او استادان به اوس په مکمله توګه حاضري ورکوي. د کورونا د څار مرکزی ادارې یا NCOC لخوا دغه اعلان په داسې وخت کې ورکړل شوی چې په پاکستان کې د دغه وبا للاسه د مرګونو او ناروغانو شمیر تر ډیره بریده کم شوی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي په تعلیمي ادارو او نورو ځایونو کې په تیزی سره د کورونا پر ضد واکسین لګول کېدو کمپاین هم پر مخ تلومي. او په ناروی کې د نوبل کمیټې د جمعې په ورځ یعنی د اکتوبر په 8 نیټه د سولې نوبل جایزه د فلیپین خبریالی ماریا ریسا او روسی خبریال دیمیتری موراتوف ته د بیان د ازادۍ د خوندیتوب لپاره د هغوی د هلو ځلو په پار ورکړل شوه. د دې کمیټې مشر بیرت ریس اندرسن د اوسلو په ښار کې د دې جایزو د اعلان پر وخت په مراسمو کې وویل مېرمن ریسا او ښاغلي موراتوف ته دا جایزه ځکه ورکول کیږي چې په فلیپین او روسیه کې یې د بیان د ازادۍ لپاره په زړورتیا مبارزه کړې. د سولې د نوبل جایزې کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې خبریالې ماریا ریسا په خپل هیواد د واکنا د ناوړه ګټې اخیستو د تاوتریخوالي د استعمال او استبداد زیاتېدل پرته له کومې ویرې د بیان د ازادۍ له لارې افشا کړل. ماریا ریسا تحقیقاتي خبریاله ده او د ډیجیټلي مطبوعاتو د یوې کمیټې مرستیاله ده. هغې په دې شبکې کې د نشه یي توکو پر ضد د فلیپین د ولسمشر رادریګو دوتیرتا د جنجالي مبارزې په هکله راپورونه راټولول. په همدې حال کې د نوبل کمیټې دویمه جایزه روسي خبریال دیمیتری اندري ویچ موراتوف ته په روسیې کې د ستونزو نه په ډکو شرایطو کې د څو لسیزو راپدې خوا د بیان د ازادۍ د دفاع په خاطر ورکړله. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا جوړه ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور داعش د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د جمعې د ورځې د هغه خونړي برید پړه ومنل چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. برید هغه حال تر سره شو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. په دې اړه نور حال له نوشروان قلندر څخه په دې ریپورت کې اوري.
د AAP د ورستی رپورت تر مخه چې پکې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ادارې چارواکي متی الله روحاني لخلي ویلې شوی په جماعت کې ځانمرګ برت کې لک تر لګه شپږ سلويخت کسان وجل شوی او یو سلو درې سلويخت نور جوبل شوی دي. د AAP د رپورت تر مخه وجل شوی او جوبل شوی تنان اکثره عام خلک یا زیاتره شیعه مسلمانان دي. د کندوز ولایت د شیعاګانو په جماعت کې د غزانمرګ برید چې ذمہواری د داعش خراسان ډلې منلې ده پاړه رويټرز خبری ایجنسی بیا خپل یو رپورت کې د چارواکو لخوا ویل دي چې د مړو شمیرا د اویاو د اتیاو کسانو ترمنځ ده. داعش خراسان ډلې چې یو اعلامیه په ټلګرام چینل خبره کړې ده د داعش ځانمرګ برید کوونکی تن نوم یې محمد ال ویغوري یاد کړی دی او دا څرګندوي چې د چین د ویغور مسلمانانو سره تعلق لري. خود چین ویغور مسلمانان چې پختله هم یو وسلوال ډل لري لخواي په دې اړه باندې څه بیان مخې ته نه راغلي. د کندوز په ولایتي روغتون کې یو سرچینی ویلي چې د پیخې زینا 15 کسانو مړی او 55 نور شو بلتنان وروړل شوې دي. د غشان د بیپولي ډاکټرانو د روغتون چارواکو بیا ویلي دي چې شل مړی د دوی روغتون ته وړل شوې دي. د کندوز مرکز اړوند خاناباد بندر سیمه کې د اهلی تشی افغانانو په جماعت کې دغه 14 شوې ده. طالبان وایي 14 ځانمرګي برید وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما بیا په ټوئیټر لیکلی چې په 14 کې سر باندې سلطنه وجل شوې او جوبل شوې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم د جمعې پورز دغه خبره تایید کړې او ویلې وو چې دغه 14 کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوخته و خو کارش مې نه وخودلې. هغه زیاته کړې و چې د پیخې زیاتره طالبانو ځانګړي ځواکونه هم ورسېدلې دي او د پیخې پاړه باندې سیړنې پیل کړې دي. ځای امنیتی چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې د جمعې د مانځه په وخت تر 300 پورې خلک په جماعت کې موجود وو. د کندوز د امنیت مشر مولوی دوست محمد اویل حمله د شیا اوسنی مسلک منونکو ترمنځ د تاوتریخوالي راپارولو په غرض شوې ده خو هغه ویل د دواړو ترمنځ څه مسله نشته. د پی تر مخه مولوی دوست محمد شیا ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پاینده کې به داسې نکیږي او طالبان به د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کوي. اني شاهدانو مطبوعاتو ته ویلي وو چې د کندوز د والی دفتر ته نږدې د سیدآباد په نوم کوڅه کې دغه 14 شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د واک ورسته داعش په طالبانو او عامو افغانانو بریدونه زیات کړی دي. د رواني میاشتې اکتوبر په دریمه نیټه هم د افغانستان پلازمینه کابل کې د عیدګاه جمعه دروازې ته نږدې 14 شوې و چې په اړه طالبانو ویلي وو پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور جوبل شوي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان کاری سعید خوستی مطبوعاتو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه درې مشکوک ترهګر هم نیولي وو. په کابل کې د دغه 14 وروسته د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د کابل په شمال کې خیرخانه مینا سیمه کې د طالبانو ځواکونو په یوه کاروای کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په مکمل توګه تباه کړی او په دغه مرکز کې موجود ټول داعش وسلوالې وجلی وو. د اگست په 15 نیټه په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته د کابل ایرپورټ د نړیوالو ځواکونو لخوا امریکایي وګړو او هغه افغانانو چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو سره کار کړو د ژغورنې په وخت ایرپورټ نه بهر د اگست په 16 نیټه هم 214 شوې وي چې پکې د 14 امریکایي عسکرو په شمول د 16 زیات کسان وجل شوي وو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم په افغانستان د طالبانو د واک وروسته په طالبانو بریدونه 14 او د ډزو پیښو کې یو شمېر طالبان او افغان وګړي وجل شوي دي. چیزی مواری ای وقت پوخ دا داعش خراسان ڈلی منلی دا. سیڑون کی افغانستان کی دا داعش ڈلی لخوا و طالبانو حملی او چودنی دا طالبانو لپاره یو غٹ چیلنج گنی. طالبان چې په نړیوال کچه حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او د سختو مالی مشکلاتو سره هم مخ دي. د داعش په شمول د الکیده یا نورو هغه ډلو په ضد ورته کامیابی یا بیا په دغه ډلو کنټرول حاصلولو کې ناکام ښکاری چې امریکا، غربي نړۍ، روس، چین، ایران، پاکستان او د نړۍ نور هیوادونه په اړه اندېښنې لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
چارو مرستیالی وینډی شرمن له پاکستانی مشرانو سره په لیدنه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روانو حالاتو او خپلو کې د دواړخیزو همکاریو د زیاتولو پر سر خبرې کړې دي. شرمن د زیارت یا پنځمبې نه وخت له هند څخه دغه هیواد ته رسیدلې او دا د بایدن د ادارې تر ټولو لوړ پوړې ډیپلوماټ دی چې پاکستان ته تللې. په جاره نور حال د صدقه جان پر ریپورت کې اوري.
وینډی شرمن د زیارت پنځمبې په ورځ نه وخت د هندستان نه پاکستان ته ورسېدله. هغه د صدر جو بایدن د حکومت اولنۍ اعلی غیر پوزي چارواکي ده چې د پاکستان دوره وکړه. پرمن شرمن د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د قومي سلامتي مشیر موید یوسف سره ولیدل. شاه محمود قریشی سره د ملاقات نو ورستو پرمن شرمن د ټوئیټر د لارې ویل د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان د مستقبل او د امریکای او د پاکستان په اوږد تعلق خبرې وکړې. وینډی شرمن زیاته کړه چې دواړه ملکونه به د سیمې او د نړیوالو مسلو په حل کولو کې یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د وی او ای د رپورټ تر مخه د شام محمود قریشی دفتر په یو بیان کې ویل د وینډی شرمن سره ملاقات کې ښاغلی قریشی دا امید څرګند کړو چې طالبان به تر ټولو افغانانو د خیر قیګړې په غرض په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. د پاکستان د خارجه دفتر د بیان تر مخه شاه محمود قریشی په دې خبره ټینګار وکړو چې افغانستان ته د انساني مرستې او د مالی وسایلو ورتک په لړ کې دي نړیواله ټولنه مثبت شرکت وکړي چې دا ډول په افغانستان کې د دوامدار اقتصاد برابر او د افغان ولس تکلیفونه کم شي. قریشی د امریکای او د پاکستان ترمنځ په مستقل ډول او د نږدې رابطو په اهمیت ټینګار وکړ چې دا ډول دواړه ملکونه مشترکه مفادات ته وده ورکړي او په سیمه کې مشترک اهداف ترلاسه کړي شي. د زیارت پنځمې په ورځ هندستان کې میرمن شرمن د افغانستان په تناظر کې ویل چې پاکستان ته د خاصو وجوهاتو په سبب سفر کوي او د هندي مطبوعاتو تر مخه امریکایي استازي ویل هغه نویني چې امریکا د پاکستان سره په پراخ همکاري جوړولو کار کوي، خو هغې وویل په افغانستان کې د حالاتو نه د ځان خبرولو د طالبانو په اړه په دریځ کې د یووالي او د امریکې او د هندوستان تحفظ یقیني کولو دپاره هغه د پاکستاني مامورینو سره په کره موضوعاتو د خبرو اترو دپاره ورځي. ونډي شرمن په داسې حال کې د پاکستان سفر وکړو چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستانه شوي او طالبانو بیا په افغانستان واک ترلاسه کړی دی. که څه هم پاکستانی مامورین وایي د امریکې او د طالبانو د امن په معاهده کې پاکستان د امریکې سره همکاري کړې ده، خو د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې وخت په وخت او تریخوالی پیدا کیږي او د وی او ای رپورټ وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس د دواړو ملکونو تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي دي. رپورټ وایي د دې تریخوالی ریښې په دې الزاماتو کې دي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې پاکستان د امریکې او حکومت په ضد د طالبانو سره نه یوازې ژور تعلقات لرلي بلکې د طالبانو مرسته هم کوله، خو اسلام آباد دا خبرې ردوي. تیره میاشت امریکې د کانګرس دویشتو غړو د یو قانون مسوده پیش کړه چې هدف یې په طالبانو او د طالبانو په پلویانو پابندۍ لګول دي. د وی او ای رپورټ وایي په مجوزه قانون کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن دی په دې اړه هم خپل نظر وړاندې کړي چې طالبانو وخت په بیا رسیدو کې پاکستان څومره مرسته کړې ده او څه کردار یې ادا کړی دی. په کانګرس کې د مجوزه قانون سازۍ د مسودې په اړه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یوې مخکنۍ خبري غونډې ته ویلي دي دا د بل په سر د پلې اچولو کوشش دی. شاه محمود قریشي وویل پاکستان نه د قربانۍ ګډورې جوړول به ځمکني حقیقتونه نظر انداز کول وي او امریکا باید په دې پوه شي چې په افغانستان او په سیمه کې ثبات ته پاره و پاینده کې هم امریکا د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې یو شمیر نوې ستونزې رامنځته شوې. د سوداګرو د حکومتونو نه د غوښتنو د حل لارې غوښتي. د پاکستان د پارلمان یو غړي وایسف امریکا ډیوی ته ویلي حکومت غواړي د ټولو ستونزې حل کړي. په دې موضوع د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوی خبريالي رابع پیر یو راپور استولای.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګډ چیمبر اف کامرس افغان مشر د خانجان الکوزی په مشرۍ کې سوداګری سپلاوی په داسې حال کې په لومړي ځل د پاکستان سفر کړی چې د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کول ورسته پر پلو تګ راتګ او سوداګری هم اغیزمنه ده. د پاکستان او افغانستان سوداګرو د ستونزو سره مخ سوداګری د زیاتولو لپاره په حکومتي مشرانو د مرستو زیاتولو خکړی او غشتنه کړی چې سیاسي حالت او کشنی یو وړې ستونزو له سبب په کار دی پولی ونه تړل سیم. سوداګرو د غلام خان او خرلاچی پر پلو د کسٹم وخت زیاتولو غشتنه هم کړی.
موږ دا کوشش کولای یو چې مخکنی حکومت کې او د پاکستان موقف نه بدل شوي. کچری افغانی حکومت او یا کوز طالبانو ته موږ غواړو چې موږ افغانستان سره تجارت وکړو، امن دی وي، دوستی دی وي او د خلکو رزق روان شوري لپاره موږ تقریبا سلويخت منیسټریانو سره، شپږ منیسټریانو سره، ډپارټمنټ سره، صوبو سره کار کوو. دا سوري مسلې کړه سلويخت کله چړي دی او کله سلويخت راځي دی دی باندې موږ مهنت وکړو.
د پی ای جی سی سی آی د پاکستان مشر زبیر موتی والا د افغان سوداګرو پاکستان تر هاته یو شګام ګرځولی او ویلي د دې سره د گاونډي هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې به نورې هم پیاوړې سي. په دې محل افغان مشر سوداګر خانجان الکوزی یادونه وکړه چې دا د اوږدې مودې مسلو لکه د اپټا تړون ته بیا کتنه او په سرحدي لارو کې د پروسیجر خندونو حل کولو د پاره مهم وخت دی.
طالبان راغلي یو څه شبعې شوې دي اما بیرونی قیدات دی مشکلات ډیر شوې دي بانکونه بند دي تجارت سست شوې ده نو موږ د پاکستان حکومت نه تقاضا ده چې دغه پرابلمونه چې په بارډرو کې موجود دي دا حل کړي او دا برخت او آمد چې ده دا چې اوسې بندیزونه لګولې دي بارډر بند دي مسافر نزی مریضان نزی دیتا یو خاتمه ورکی او زمنان دا زمنگا ترکونه چیزی او رازی او دا اوس ولان لیا مختوده مختا دلتا یو تا تخنیکی سیکولوچی ستونزی جوری کلی دا باید حد کنو خدا غای ارتباط منگ را غلیو
اغا زیاد تکره چی افغانستان دا محل دا پاکستان دا پارا چیتا میوادم خو پرپلو تگرات که سستی صادراتو کی کمی دا بانکونو فعالیتون زندیدو سرسورا پا دالرو تجارت تنگار کولو لسببا
اصل دا دا وقت بینکونو سسٹم دے آگا فحال نہ دے بلکہ ڈالر انشتہ شوی دی دے سرا سرا اس آوازہ خوشتا کہ سیلسیان کھلاؤ شو اور آگے دا پارا بیا دا بینک کم سسٹم ایسی نے علاوہ دا حوالے کاروں شوی دی وہ ان شاء اللہ امید خودے کہ ان شاء اللہ دا تجارت بہا پانا
سوداګرو د پاکستان حکومت څخه وغوښتل چې د بانکونو تر بهالي په کار دی په ځای کرنسی د سوداګری کولو اجازه هم ورکړي
په ترانزیت کې زبدا وایم چې زموږ افغانان یا زموږ د علاقې تجاران انتهایی زیاتې پر وړو کړم چې کله طالبان راغلي غالباً د اتمې میاشتې کنټران درنه پورې ولاړ دی دا یو ټی کارټنر چورته وای دا خالي د کراچۍ څخه د بار ملک څخه کوم مالک چې مارونه راوړي د افغانان تجارت دا کراس د بارډر دی هغه سره ته اوس پورې خالي کنټنر ولاړ او د دې یو کنټنر د ورځې یو سل 500 ډالر د ډیمرچ ډیټیشن
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 13 کې 2.5 بلین ډالر ته رسیدلی وو چې دا وخت 500 څخه 1.5 بلین ډالر پورې راکښته شوی دی د سوداګرو وینا ده کچري سوداګرۍ د سیاست څخه لری کړی سي دوی ته اسانتي ورکړی سي او پر پولیس ته خند لری کړی سي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 500 بلین ډالر ته رسیدای سي رابیا پیر وایس اف امریکا
اسلام آباد کو دا وائس آف امریکا جو ودا په پاکستان کې د کورونا وایرس نو مثبت پیښو کې کموالی وروسته مرکزی حکومت یو ځل بیا د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې او ویلې چې زکوونکي او استادان به اوس په مکمله توګه حاضری ورکوي. بل خو د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي په تعلیمي ادارو او نورو ځایونو کې په تیزی سره د کورونا پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین هم پر مخ روان دی. په دې اړه بشپړ حال له فرید شینواری څخه اوري.
د کورونا وایرس په مثبت پیښو او مرګونو شمیره کې کمی نه پس د کورونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی اعلان کړی چې د رواني میاشتې 11 نیټې نه به په ګرد هیواد کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه پرانستلی شي. د ان سی او سی لخوا دغه اعلان په داسې وخت کې شوی چې د کورونا د مثبت پیښو شاره په ټول هیواد کې 2% نه هم راکمه شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر او کورونا وبا د پاره ټاکلی شوی بیان ډاکټر اکرام الله خانوی ویډیو وته وایي په تعلیمي ادارو کې او نورو ځایونو کې خلکو ته ویکسین لګول کېدو سره په خیبر پختونخوا کې هم د مثبت پیښو شاره راکمه شوې ده.
ان شاء الله چې دسمبر پورې به موږ خپل چکم زموږ ټارګټ دی د ویکسینیشن هغه به الحمدلله موږ پوره کړی نو یې سره بدای چې د بیمارې ته بل نور هم ډینټ ملو شي او تعداد به نور هم راپورې شي نو سهاده پورې به دا ویکسینیشن هم زیات شي خو لکه بیا به یو ټایم راشي بیا به موږ زور زبردستی په کې کوو نو هغې طرف ته موږ ورو روان یو خو فی الحال هغه خلک چې کوم په اسانۍ لري تاسو به کتلي وي یو ټایم لکه بعض ټایم دا خبرې هم تاسو سیلونه وبندو د
د کرونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی په خپل اعلامیه کې ویلي تر اوسه پورې 9 کروڑ خلکو ته د کرونا په ضد ویکسین لګولې شوی او لا هم دغه مهم دوام لري. په دغه اعلامیه کې ویلي شوی د 11 اکتوبر نه بعد معمول په حساب سره ټولې تعلیمي ادارې پرانستلی شي او د زده کوونکو په شمول به ټول استادان هم حاضري باوري کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري تعلیمي ادارو اتحادیې ویان محمد اقبال وی ویډیو ته ویل د حکومت لاړه خدغه اعلان د ستاینې ور دی او د سره به ماشومان خپل زده کړې یو ځل بیا قابو کې راولي.
او هغه کې بیا موږ سره چون کې دا مسله راغله چې هغه د یو ورځې سبق په دوه ورځو کې کیلو، ځکه چې 50% ماشومان ته ټیچر نن سبق وخولو نو دغه سبق به سبا غنو 50% ماشومان ته خولو، نو د یو ورځې سبق په چکم دی هغه باندې به دوه ورځې تیرې دي، نو هغه د وجه اتوماتیکلی به چکم دی نو د ماشوم په سبق باندې اثر ورزیدو. نو موږ د ګورنمنت دا اوس چکم فیصله کړی دا د خراج تحسین پیش کوو.
محمد اقبال وای په ځینې ادارو کې اوس هم آنلاین امتحانونه اخیستل کیږي او باید دغه عمل د حکومت اعلان نه پس ودرول شي.
د وخت کې عبدالولی خان یونیورسيټي دا اعلان کړی دی، دا فیصله کړی دا چې د بی ایس پروګرام کوم ماشومان دي نو د دې امتحان به آنلاین کیږي. دا مسله حل شو، ګورنمنت سکولز کو لوکل ریګولر واپس خپل نارمل پوزیشن ته راغل، دا آنلاین ایگزام او د چکم فیس ټو فیس ایگزام هغه کې ډېر فرق وی. نو زما یو ریکوست ایک دا زما خبر مخکې رسیدې شنو چورسی چې زمونږ دا عبدالولی خان یونیورسيټي خپل دا فیصله واپس واخلي.
د کرونا وایرس د مخنیوي په غرض په روستیو کې د حکومت لړخه څو واري تعلیمي ادارې تړل شوې وي او د کوونکو خپل زده کړې آنلاین تر سره کولو کې یو شمېر ستونزې سره مخ شوې وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل. او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په سودان کې د اولسی عبوري حکومت نه د واک اختیار د نیوه د یوې ناکام هڅې کېدون پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت د مرستي پخله کړي دي. د سودان د حاکمانو وینا ده چې د پخوانی صدر او امیر د عمر حسن البشیر وفادارو په 28 سپتمبر په اقتدار د قبضې کول کوشش وکړو، خو دغه کوشش ور لښند ګرځولې شوې ده. عمر البشیر په کال 2019 کې هغه وخت لري کړې شو کله چې په ټول ملک کې د هغه خلاف مظاهری وشوي چې پکې د هغه د لری کول مطالبه شوې و. عمر البشیر نن سبا د صدر مقام خرطوم په یو جیل کې پروت دی. د ده خلاف په هیک کې د جرمونو د مقدمو سماوت کوونکی بین الاقوامي عدالت هم یو ورنټ اخکې دی، په کوم کې چې د باندې د قتل عام، جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو دفې لګولې شوې دي. په سودان کې د تیرو دو کالو راسي یو اولسی عبوري حکومت قائم دی او د کال 2023 په شروع کې ملک کې د عامو جمهوري انتخابونو کورو بندوبسونه کوي. امریکا په دې عبوري دور کې د جمهوري کامیابو د خوندي ساتلو په غرض اولسی عبوري حکومت سره جوخت کار کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان قاغلی نت پرایز د فوج او د نورو اولسی ګوندونو د ورانکارو لخوا د سودان د اولسی عبوري حکومت نه د اقتدار د نیو د ناکامه کوشش غندنه کړې ده. د خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به سودان کې د اولسی عبوري حکومت مرسته جاری ساتي. د زیاته کا چې په 28 سپتمبر خرطوم کې د شوی اقدام په شان د جمهوریت د مخالفینو د ټولو اقداماتو غرض د ازادۍ او انصاف د پاره د سودان د خلکو اوازونه بندول دي. دې قسمه اقدامات او امریکای سره د سودان دوه اړخیز تعلقات هم په خطر کې اچولې دي. د کال 2020 په دسمبر کې په سودان د ریاستي دهشتګردۍ د سرپرستۍ کولو په سر د بندیزونو لګیدونه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت ډېر ډاډګیرنه شروع کړې ده او سودان ته پریمانه امداد دین کړي دي. په سودان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر وولکر پرتس د سپتمبر په شروع کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تخپلی او بیان کې ویلي دي چې د سودان کشاله ډېر زیات دي، چې پکې د ملک خراب اقتصادي حالت، د انصاف او د احتساب د نشټوالي او په دارفر او مرختی د سیمه کې د تازه شروع شوو فسادونو مسلې شامل دي. کاغری پرتس پکلک سره دا خبره وکړه چې د سودان عبوري حکومت نه د ملک په جمهوریت لا د روانولو د کار اخیستو د پاره باید چې د دې حکومت بین الاقوامي ملاتړ وشي. د خارجه چارو ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکا لوی شمیر بین الاقوامي ادارو او ملکونو سره د سودان د اقتصادي او امنیتی مقصدونو د حصول د پاره په شریکه کار کوي. کاغری پرایس وایي چې موږ به سودان سره د قانون سازي اسمبلی د قیام، د امن راوستو په سلسله کې د اصلاحاتو کولو او په تیر دور کې د بشري حقوقو د وهونکو په احتساب کې مکمله مرسته کوو.
درنو اردوونکو خبری خبرونه هم دومره وا اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه ده.